السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 22مه نیټه چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو درنې حملې په شا تمبولې دي. همداراز د ولسمشر اشرف غني د نویو څرګندونو په اړه راپور به هم واورئ چې په امریکا کې د یو پوهنتون محصلینو ته په وینا کې ویلي چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلی. نور موضوعات هم لرو خو د هر څه له خبرونو وروسته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار کوي. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې افغانان پکې سپاره وو د دریو ماشومانو په ګډون 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپله اړخه د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون له عبدالله سره وکتل. د ښاغلي عبدالله مرستیال ویان امید میسم ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
آقای خلیلزاد اصرار کرد که واشنگتن متعهد است پروسه صلح را به مالکیت
خغلی خلیلزاد تنگار وکرد چه واشنگتن ژمن دی چه د سولې بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مختدی. او اجرایه رئیس تنگار وکرد چه د سولې د پروسه په تړاو باید د افغانستان خلکو ته ګام په ګام معلومات ورکړل شي. خغلی خلیلزاد د یکشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلی و. د خلیلزاد دغه لیدنې کتنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره ورول دي. ټاکل شوی چې نوموړی به په دې سفر کې پاکستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې فعال دی هم سفرونه وکړي. سعودي عربستان په کابل کې پرونی ځانوژن کې حمله چې لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل په سختو ټکو وغندله. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا ډول بیرحمانه اعمال په کلکه غندلي. له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او ضمناً یې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره کلک پیوستون ښودلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي په دې حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې منلی نور شل کسان هم ټپیان شوي دي. د حمله د لسګونو معترضانو د راټولېدو ځای ته نږدې وشوه. د ترکیې ساحلي ګارد وایي د دې هیواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې 14 افغانان او یو ایرانی پکې سپاره وو د دریو ماشومانو په ګډون 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ساحلي ګارد په وینا دا پیښه پرون وشوه چې په ترڅ کې 15 تنه نور لا هم تری تم دي. په ورکو شویو کسانو پسې د لټون عملیات روان دي. درې تنه د سیمې کب نیونکو د کوچنیو کښتیو په ذریعه ژغورلي دي او دوه تنه توانېدلي چې خپل ځانونه له اوبو راوباسي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپله اړخه د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. دا وروسته له هغه چې واشنګټن بیا پر تهران د تیلو بندیزونه ولګول. د دې نړیوالې ادارې لومړنی راپور دی چې خپریږي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA په دغه راپور کې چې پرون یې په ویانا کې له خپل مقره خپور کړ ویلي چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې او د دې ډول موادو د تولید لپاره د ایران وړتیا له هغه حده ټیټه ده چې په دغه تاریخي تړون کې تعین شوې وه. د دې ادارې لخوا د سیمه ایزو څیړنو ځینې برخې مخکې له دې چې د نومبر په 15 پر ایران د واشنگټن د نوي بندیزونو جاری شي تر سره شوې دي، خو یو جګپړی ډیپلومات چې له وضعیت خبر دی ویلي داسې نښې نښانه نه لیدل کیږي چې له هغه وخت دی د ایران په همکاري یا په دریځ کې کوم بدلون راغلی وي. د ناتو عمومي منشي د امریکا او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ له وروستۍ لفظي جګړو وروسته خبرداری ورکړی چې د ناتو اروپایي غړي باید د دې سازمان دفاعي اتحاد له خطر سره مخامخ نه کړي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په برلین کې په یوه غونډه کې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 9 نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې خبرې په کولو سره چې اروپا باید یو رښتینی پوځ ولري سپکاوی کړی دی. ماکرون د اروپایي پوځ د اړتیا په اړه په څرګندونو کې د متحدو ایالاتو نوم هم د روسیې او چین په خوا کې اخیستی و چې د ده په وینا د اروپا امنیت ګواښي. د ناتو عمومي منشي پرته له دې چې د اروپا د پوځ د جوړولو په اړه د ماکرون غوښتنې ته اشاره وکړي، د اروپایي ټولنې غړو ته له ناتو سره د موازي فعالیتونو او له متحدو ایالاتو سره د اړیکو د زیانمنولو په وړاندې خبرداری ورکړ. او په یمن کې ډاکټران په تیرو 24 ساعتونو کې د بندري ښار حدایده په جګړو کې د لږ تر لږه 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د یمن حکومت پلوي ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي، د حوثي اغیانو پر وړاندې چې د ایران لخوا یې ملاتړ کېږي جګړه کوي او هڅه کوي چې حدایده ښار له دغو یاغیانو تصفیه کړي. په عین حال کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل تر څو فشار پرې راوړي چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاټ اورګ او ازادۍ رادیو ډاټ کام د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وباورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان روانه جګړه نه بایلي. ولسمشر زیاتوي چې د حکومت هڅه کوي له طالبانو سره سوله وکړي او طالبانو هم له هغه حکومت سره چې غیر مشروع بولي مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښودلې. په نورو موضوعاتو کې د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې وسلوال مخالفین په شا تمبولي دي. د دې وزارت ویان د افغان ځواکونو تلفات هم مني.
بد وختانه موږ تلفات لرل، ولی تلفات رقم چې هغه څه چې محلي دولتي شورا چارواکي یا نور ریورکي هغه دقیق نه دي.
روسي چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی د خپلو هڅو په ترڅ کې مسکو ته هم سفر کوي. طالبان له روسانو سره لدې تماسونو څه ترلاسه کولای شي؟
دوی د روسیې پر مټ غواړي د امریکې او نورو سره جوړ جاړی وکړه. په دې ډول باندې یو ډول ضمانت هم دوی ځان دپاره پیدا کوي.
او د کاناډا حکومت وایي چې پاکستانی مسیحي میرمنې آسیا بیبي ته د پناه ورکولو د وړاندیز په اړه له پاکستان سره خبرې کوي. را سره اوسئ، نور موضوعات هم لرو. له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی په خپلو نویو څرګندونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلی. ښاغلي غنی د واشنگټن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته په وینا کې ویل چې افغانستان دا جګړه نه بایلي. ښاغلي غنی وویل د ده حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او طالبانو هم له هغه حکومت سره چې غیر مشروع بولي مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلي غنی په دې ویډیویي کانفرنس کې وویل طالبان د ګټلو په حالت کې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې یو انتحاري برید کوونکي ځانوالو زاوه او ګڼ خلک یې مړه او ټپیان کړل. همداراز د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنې جګړې وشوې او په ترڅ کې مرګ ژوبله هم پېښه شوه. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو 4 کلونو کې د افغان ملي ځواکونو له 28,000 زیات سرتیری په جګړو کې وژل شوي، خو د ډاټ سرګند کړ چې افغان پوځ هوایي ځواک او کمانډو ولري نو کولای شي چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. ولسمشر غنی وویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات پیښ شوي دوی په دفاعي حالت کې وو. ولسمشر غنی د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره څرګنده کړه او ویل چې د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د سرتیرو مرګ ژوبله راکمه شوه، ځکه د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ملي ځواکونو ته وسپارل شو. ولسمشر غنی وویل چې له 2015 کال په راوروسته موده کې یوازې 850 تنه امریکایي پوځیان وشل شوی دی، په داسې حال کې چې د همدې مودې په اوږدو کې له 28,500 زیات افغان ځواکونه شهیدان شوي. ښاغلی غنی په دې اړه هم خبرې وکړې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې افغان حکومت او متحد ایالات ورته دریزونه لري، خو ولسمشر غنی د پاکستان یادونه یو ځل بیا وکړه او ویل چې پاکستان لا هم د افغانستان د جګړې د پایته رسولو په برخه کې بیړنۍ کار نه کوي او په خپلو پالیسیو کې هم بدلون نه دی راوړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې په دې وروستیو کې ورڅخه د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي دي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته د نورو ځواکونو د استولو او د ملي اردو د لوی درستیز لخوا د جګړې د قومندې د اخیستو په اړه هم خبرې وکړې. تفصیلی نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو امنیتي وضعیت اوس د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو طالبانو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره نور ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. دغه څرګندونې د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز محمد شریف یفتلی به نن جاغوري ته لاړ شي او د جګړې قومانده به پخپله په لاس کې واخلي.
موږ جاغوري ته په شپږ پروازو کې اضافه سرتیری او همدارنګه د ډاکټر شاه جهان تر مشرۍ لاندې یو پلاوی هم واستولو. په دې اضافه سرتیرو کې د ملي امنیت همدارنګه د افغان قومندو ځانګړي ځواکونه شامل وو. سبا به د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز خپل هلته لاړ شي، هلته به د جګړې قومانده خپله په غاړه واخلي.
ښاغلي جاوید په وینا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په ګډون عملیات دوام لري چې دښمن ته پکې درنه مرګ ژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېر څرګند نه کړ. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د راپورونو له مخې د غزنی په دې دولس ولایتونو کې په جګړو کې د افغان قومندو ځواکونو په ګډون په لسګونو د امنیتي ځواکونو غړي او ملکي وګړي وژل شوي، آیا په دې اړه دقیق ارقام شته؟ د دفاع وزارت ویان ښاغلي جاوید وویل
بد وختانه جګړه کې تلفات وي، موږ تلفات لرل، ولې تلفات رقم چې هغه څه چې محلي دولتي شورا چارواکي یا نور ریورکي هغه دقیق نه دي. د تلفات د دقیق دقت لپاره همدارنګه چې روخانه شي څومره ملکي او څومره زموږ د افغانستان د وسلوال پوځ شهیدان یا ټپیان لرو، د هغې لپاره هم څېړنې روانې دي. هر وخت چې د څېړنې بشپړې شي هغه رقم به له تاسو سره شریکو.
نیویارک ټایمز ورسپانه چې خبریالانو یوه کوچنۍ ډله د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ ته تللې وایي چې یوازې د یکشنبې او دوشنبې د ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 10 کماندو ځواکونه او د محلي پولیسو 50 غړي وژل شوي دي. د غزنی د جاغوري او مالستان او د غراز د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالیو چې اکثریت وګړي یې هزارګان دي، د امنیت د ټینګښت لپاره پرون په کابل کې په سلګونو کسان ارګ ته نږدې د اعتراض په توګه راټول شوي وو. د مظاهرې له پای ته رسېدو سره سم د ملک اصغر په څلور لارګه په یو ځان مجن کې حمله کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستې، لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې پر دې ولسوالیو او د فراه ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې حملې شدیدې کړې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو دوهم بهیر پیل کړی دی.
خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د دې خبری مجله په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو طلبولم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په کابل کې د دوشنبه د ورځې حملې او په پلازمینه کې د شیعه افغانانو اعتراضونو ته کتلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې حمله کوونکي بیا هم شیعهګان په نقشه کول غوښتل. د ورځپاڼې په وینا اعتراض کوونکو د یکشنبه په ماخوستن د جمهوري ریاست ارک ته نږدې لاریونونه پیل کړل. دوی د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو او اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د پراخو عملیاتو او جدي اقداماتو غوښتنه کوله. په دې وروستیو کې طالبانو پر دغه درو ولسوالیو په حملو کې ملکیانو ته تلفات اړولي چې اکثر یې هزارګان وو. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي چې په دې وروستیو دوو اونیو کې په غزنی او اروزګان ولایتونو کې لسګونو افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي، خو دغو سیمو ته نسبي امنیت نه دی راغلی. د دوشنبه په ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې تازه نفس ځواکونه او هوایي قواوې د غزنی ولایت مالستان او جاغوري ولسوالیو ته لیږل سوي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په ډلهیزه وژنه لاس پورې کوي او یو خوندي ولسوالۍ سقوط کوي. ورځپاڼې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په اړه لیکلي چې سرتیری او د افغانستان د ملي پولیسو افسران په اوښلنو سترګو د همکارانو مړې له دې ولسوالۍ انتقالوي. د نیویارک ټایمز په وینا د دوی تر مړینې څلور ورځې مخکې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د الوتکو په وسیله د جاغوري ولسوالۍ ته انتقال سوي وو چې په سیمه کې تر ټولو خوندي ولسوالۍ د طالبانو له حملو وژغوري. د دې ولسوالۍ تر ټولو زیات نفوس هزاره افغانان جوړوي. همدغو تهدیدونو سلګونو کسان د کابل سرکونو ته د اعتراض کولو په خاطر راوستل. دوی له مرکزي حکومت غوښتل چې د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو او د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریالان په دې وروستیو کې جاغوري ولسوالۍ ته تللي او وضعیت یې په سترګو کتلی دی. ورځپاڼې د غزنی ولایت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې 13 د کماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیری او پولیس له یکشنبې څخه تر دوشنبې پورې په جاغوري ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د ځایي ځواکونو یو قومندان ناظر حسین چې د جاغوري په جګړه کې ټپي سوی و ورځپاڼې ته ویلي د سرتیرو عام وژنه دوام لري او که په چټکۍ سره د دې ولسوالۍ په اړه پرېکړه ونیسي د طالبانو په لاس یې د سقوط خطر شته. د نیویارک ټایمز په وینا د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ 6000 اوسېدونکي لري. پاخه سرکونه او برق نه لري، خو خلک یې د سولهییز چلند او د دې ولسوالۍ د امنیت په خاطر شهرت لري. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو نیویارک ټایمز ته ویلي چې په یاد یې نه دي وروستی ځل په جاغوري کې څه وخت یوه وژنه یا غلا غوندې پېښه سوې وه. خو ورځپاڼې لیکلي د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د دې هر څه تر څنګ له جاغوري د یوه کس د سفر کرایه په خوا شاوخوا $50 وه چې نن سبا تر 2500 ډالرو لوړه سوې ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. روسي چارواکي وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د را روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې روسیې ته سفر وکړي. د افغانستان په سوله کې د روسیې ونډې ته پاملرنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د تېرې جمعې په ورځ په مسکو کې د سولې د عالي شورا او طالبانو د استازو په ګډون غونډه جوړه شوه. له بلې خوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې طالبانو د مسکو په راتلونکې غونډه کې هم د خپل ګډون ډاډ ورکړی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازی زلمی خلیلزاد د خپلو هڅو په ترڅ کې د را روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې مسکو ته سفر وکړي. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس د رپورټ له مخې زمیر کابلوف چې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسیا د دویمې څانګې مشر هم دی، د نومبر په 9 نیټه په همغه ورځ چې د طالبانو د استازو او د سولې د عالي شورا د پلاوي په ګډون د مسکو دوهمه مشورتي غونډه جوړه شوه، په یوه خبری غونډه کې وویل دی به په مسکو کې له خلیلزاد سره وګوري. کابلوف زیاته کړه چې له ډېرې مودې راهیسې خلیلزاد پیژني او دا ځل به په مسکو کې ورسره وګوري. کابلوف وویل دا امکان شته چې دی او خلیلزاد په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواري چې د سولې په هڅو کې تر ډېره ښکېله پاتې شوي وایي چې طالبانو د مسکو په غونډه کې د ګډون په وسیله په سیمه کې د ځان لپاره یو ضمانت هم ترلاسه کړ. میرمن شینواري په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
موږ د امریکا سره خبرې کړو، ځکه چې زه دوه وارې چې زه قطر ته هم تللی وم نو طالبانو همدا یوه خبره کړه چې موږ د امریکې سره خبرې کړو. ولې اوس داسې ښکاري چې دوی د روسیې پر مټ غواړي د امریکې او نورو سره جوړجاړی وکړه؟ په دې ډول باندې یو ډول ضمانت هم دوی ځان د پاره پیدا کوي چې د دوی هغه حقونه چې دي د دوی په اصطلاح باندې هغه خوندي وساتل شي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلی کابلوف په غیر مستقیم ډول په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړ. هغه وویل طالبانو دا نظر خوښ کړی او د مسکو په راتلونکي غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. نوموړي زیاته کړه د هیله من دی چې د مسکو بلې غونډې ته به افغان حکومت او د سولې عالي شورا دواړه رسمي استازي واستوي. کابلوف وویل چې دا کار به د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرو ته نور مشروعیت ورکړي. بیرمن شینوالی د مسکو غونډه هغه ګډه هڅه بولي چې روسیه او پاکستان د امریکا له لاسه د افغانستان د سولې د پروسې د ایستلو په مقصد پیل کړې ده. کابل او واشنگټن د مسکو غونډې ته ډېر اهمیت ورنه کړ. افغان حکومت دې غونډې ته رسمي استازی وانستوه او د سولې عالي شورا څو غړو د یوې ملي ادارې د پلاوي په توګه ګډون پکې وکړ. د غونډې کوربه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف و او په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی هم هلته حاضر و. پر دوی سربیره د هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، چین، تاجکستان او ازبکستان استازو هم ګډون پکې کړی و. خو د اکثرو هیوادونو مشرانو ټینګار کړی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هر راز خبرو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کاناډا حکومت وایي په پاکستان کې یوې مسیحي میرمنې اسیا بیبی ته د پناه ورکولو د وړاندیز په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې کوي. دغه میرمن چې اسلام ته د سپکاوي په تور له تیرو اتو کلونو راهیسې په بند کې وه، په دې وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې له حکم سره سم له زندانه خلاصه شوه، خو په عین حال کې د دې هیواد توندلارو اسلام پالو ګواښ کړی چې که دا میرمن له هیواده ووځي نو جګړه به پیل کړي. فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل لري.
د کاناډا صدر اعظم ویلي چې حکومت یې له پاکستان سره آسیا بیبی ته د پناه ورکولو په اړه خبرې کوي. جاستن ترودو د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د فرانس پریس خبري اژانس ته په یوې مرکې کې وویل چې په دې اړه د پاکستان له دولت سره په تماس کې دي. ښاغلی ترودو وویل ځینې حساس کورنۍ موضوعات دي چې زه غواړم درناوی وکړم او له همدې کبله نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم، خو خلکو ته دا بیا وایم چې کاناډا یو میلمه پال هیواد دی. آسیا بیبی له 2010 کال راهیسې اسلام ته د سپکاوي په تور 8 کاله په بند کې تیر کړل، خو وروسته له هغه چې د تیر اکتوبر پر 1 نیټه د پاکستان سترې محکمې د هغې د خوشي کېدو حکم وکړ، د یو شمېر توندلارو اسلام پالو سخت غبرګونونه راوپارېدل او په ټول هیواد کې یې په مظاهرو لاس پورې کړ. دغه اعتراضونه په دې شرط پای ته ورسېدل چې د پاکستان حکومت به آسیا بیبی ته له هیواده د وتلو اجازه نه ورکوي. آسیا بیبی له بنده تر خوشي کېدو وروسته په پاکستان کې په یوه امن ځای کې ساتل کېږي. یو شمېر هیوادونو د هغې کورنۍ ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي دي. د آسیا بیبی میړه عاشق مسی په ځانګړي ډول بریتانیا، کاناډا او د امریکا متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنه کړې. نوموړی ادا کوي تر هغو چې آسیا بیبی په پاکستان کې وي ژوند یې په خطر کې دی. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملوک بیا د یکشنبه په ورځ جرمن سنډی ورځپاڼې ته ویلي وي چې موکله یې غواړي له خپلې کورنۍ سره جرمني ته ولاړه سي. سیف الملوک چې د ځان د خوندیتوب لپاره له وړاندې هالنډ ته تللی وایي د بیبی د خوندیتوب لپاره وخت په خلاصېدو دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته ویلي چې په دې اړه د پاکستان د چارواکو سره په سلا مشورو بوخت دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د جرمني په ګډون یو شمېر نور اروپایي هیوادونه لیواله دي چې آسیا بیبی او کورنۍ ته یې پناه ورکړي که چیرې هغه وکولی سي چې له پاکستان څخه ووځي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو سره ترکیه په غوسه کړې ده. هغه ویلي و چې د ترکیې ولسمشر د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو په اړه د معلوماتو په شریکولو سره یوه سیاسي لوبه پیل کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل فرانسوي سیال دا څرګندونې د نه منلو وړ بللې دي. تفصیل یې نوریاس نوري اوروي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ټینګار وکړ چې هیواد د سعودي د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي په اړه معلومات له پاریس سره شریک کړي دي. پوهیږم چې د اکتوبر په 24 زموږ استخباراتو او همکارانو د ثبت شوو غږونو په شمول معلومات چې کله فرانسې غوښتنه وکړه سمدستي د دې هیواد له استخباراتو سره شریک کړل. که څه هم ژان یو لودریان وایي چې په دې اړه هېڅ ډول معلومات په لاس کې نه لري او دا ډېره د شرم خبره ده چې زموږ ولسمشر د سیاسي لوبو په کولو تورنوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروسته وکړي ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي.
اردوغان ویلی چې هیواد د خاشقجي د قتل په اړه ثبت شوي غږونه له متحدو ایالتونو، سعودي عربستان، جرمني، فرانسې او بریتانیا سره شریک کړي دي، خو لودریان ویلي چې خبر نه لري چې فرانسې د داسې کوم صوتي کسټ ترلاسه کړی وي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اردوغان درواغ وایي، وویل چې هغه په دغسې شرایطو کې یوه سیاسي لوبه ترسره کوي. که ترکیه دغه شواهد له فرانسې سره شریک کړي، نو بیا ولې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونې کوي؟ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په زمینی ډول وویل فرانسه به د دغه قتل د پوښلو هڅه کوي. خاشقجي چې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان له سختو منتقدینو تیره میاشت په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل شو. د ترکیې ولسمشر ویلي چې د دغه قتل امر د سعودي عربستان د حکومت جکپوړو چارواکو ورکړی دی. د سعودي چارواکو تایید کړی چې خاشقجي په عمدي توګه وژل شوی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار وکړ. سعودي عربستان په کابل کې پرونی ځانوژون کې حمله چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې ووژل شول په سختو ټکو وغندله. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا حمله بیرحمانه بللې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د ترکیې ساحلي ګارد وایي د دې هیواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې څوارلس تنه افغانان او یو ایرانی پکې سپاره وو، د دریو ماشومانو په ګډون پنځو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپل اړخه د نړۍ له قدرتونو سره